Radio.
ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن چهارشنبه ده، د مرغومی جدید 14 د جنوري میاشتې 14مه. خبري مجله په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مرستيال فران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د شوزو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک لیکلي چې ښاغلی ایکویزا د خبرې پرون سېشنبه د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د دسمبر پر 24مه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې شزي له کار منع کړې او ویل چې اکثر شزي چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی او یوناما هم د دسمبر پر 23مه ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولی دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لار خپل کړي. شغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خبره کړه. د دې بیان تر خبرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼه کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټن ځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حمله پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبند خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې شغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سې شمې پر ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په دوه میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو له خوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له خوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په درې میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په دوه ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې ده ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو خو ده دا غوره وګڼله چې له یوه نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې 200 میلیون ډالر رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. و دېرش کلن رونالدو 15 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې موریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اورئ چې افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ پر لوري روان وو د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه.
تجارت کې زمونږ د دې سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نه شي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي.
ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. محصلانې وایي
نو د پوهنتون څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستري پی جي دغه شان ته په سکالرشپونو کې درشو.
دوی نه مرستیال د قلم لار ټولنې له مشر ماتی ولا ویسا سره پرون وکتل. دوی پر څه خبرې وکړي؟
علاوه ته مونږ دغه معلومات ورکړل چې په کوم سیمه کې افغانان سره ملاقاتونه کړي دي خصوصا کومې مشرانو دینی عالمانو دوی ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
طالبانو کندهار کې د ښځو یوازنی تجارتي مرکز هم وتاړه.
مو کالی جوړول، مو اډرونه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مرکز باندې سولې ایست نارینه شتون نه و پدې کې.
د راپورونو پر اساس روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې له لارې بریدونه زیات کړي دي. دا خبري مجله تر اونۍ وبجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2013 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږدل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان الکوزی زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوري قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2013 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یو شمیر هغو رسنیو دوسیې چې له افغانستانه بهر د دوی د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې لخوا وڅېړل سي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو رسنیو له مسؤلانو غوښتل سوي چې د طالبانو د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه د وضاحت ورکړي. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنیو چې له افغانستان بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیه به د پنځشنبې په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دي وضاحت ورکړي، او دغه شان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به د دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبه پر ورځ 10 بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته ده. دوی راغوښتل شوي دي دغه ټولو رسنیو مسؤلین دلته نسته، بهر کې دي. نو موږ ورته وویل چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمې له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنیو مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو خغری حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي و چې د هغه رسنیو په اړه چې له هیواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتېدلي دي دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې د کوم رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد یې کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردا میتونه زنگ خطر برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي ترڅو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمنځه لاړې نشي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمیر رسنیو جوازونو پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنۍ د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د اوسني نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
از حوصله مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابی محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سیشن به پورس په دیړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادي فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنیو ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنۍ څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو لبندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړي دي. د ارنا آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان نجونو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي. خود تهران د پانتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایعت سون کوي نوی. صوفیه زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوی چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي. نو د پونتون څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شانته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرې دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي نو زموږ په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ تر ثانی امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بل لور ته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پوهنتونونو مسؤلانو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن له لارې په افغانستان کې افغان ښځینه محصلانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو له مخې افغان نجونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په څه باندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیرو مهمو پوهنتونونو څخه شپږ وشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پوهنتون وروسته تر دې د ښځینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایراني چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خواشیني څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخې فعال افغانه ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خوات څخه پابندي پیبندي لګول شوی د چې دی به بدون له محرم څخه سفر نشي کولای دا که یو لورکی لارسی تهران ته د تحصیل د پاره څوک بي وي سي ترغه ځای پوري ټول خوړونم نه لري ټول خپلرونم نه لري ډیر انجونی ستاچی نه فقہ کورتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کی یو وخت پانتون وای هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل دا که بیا غ لارسی تهران ته د زده کړې د پاره دلته به فامیل څنګه سي
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړ زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو لمخې په تیرو کلونو کې د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلی وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خپرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانۍ مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایتو دو پتور د ایران د پولیسو په توقیف کې د سپتمبر په 14مه ووژل شوه، د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو اعتراضونو کې نجونو او ښځو برخه واخیسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخامخ شول.
پنجشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې له دولتي رینجر څخه دوه ماشومان بلیدلی چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویاند وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد ویت کلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپل کلنۍ ازموینې په پارچه پسې تللی و چې د راتګ پر مهال خپل ملګري سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد پاړه ازادي راډیو ته دا سې کیسه کوي.
ما په خانه بودم چې 8:30 بجې وو چې از خانه برآمد دوه
د سهار 8:30 بجې وو چې وراره می لکور نو وته او ما ته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګری سره راځي د کلی خلکو لیدل چې دوی رینجر ته پورته کیږي. رینجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي هر څه غک کوي د موټر بانټ په لاسونو وهي خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کلنو د رینجر نظام نه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پوري بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو
نظام داری سره دغه نظامی هم هم کنه میکنه چې غیرت ببره تا شفاخونه ببره حال 70 امی نیکره
زمیره دغه مکرابی دین. د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپیو د محل پرختون کده دغه پیخه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالی کې شویده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمایزو چارواکو هم دغه پیخه تاییدوي. د دې ولایت د والی وین ابوبکر صدیق ازادي رادیو ته پیولیکلی پیغام کې ویلي چې پیخه شوی خو پاړی پلټنې روان دي. نو موږ په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي خو لیکلي پایلې به ژر له رسنۍ سره شریک شي. دا پیښه داسې مهال کې چې لدی وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله د راپورونو لمخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې لارې بریدونه زیات کړي دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوې چې کیف دا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رسیز دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي خو د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 3 روسي عسكر وژل شوي دي. د روسیې د پوځ بلاګ لیکونکي چې ډېر کله د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وایي چې د برید پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکوونکي په کې ښکاري چې د کانکریټ ستري ستري ټوټې لرې کوي. دا د اوکراین د جګړې له پیله چې څه باندې 10 میاشتې کېږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی برید دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوويستي پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په دوو ښارونو کې ترسره شول. د اوکراین پوځ د سیشن بي پر زوبل چې روسي پوځیانو د څلور ساعتونو په ترڅ کې شپږ توغندي او 250 هوایي بریدونه وکړل. همدارزي د ورځې په اوښتو د راکټ لانچر و بیا بریدونه ترسره کړل. د اوکران د پوسټ په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریدونو څخه ډیر شاملې پر ملکی تاسیسات شوې دي. د دې بریدونو له امله د اوشتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوې، خو د اوکران د لوی درستیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وویشت ایراني ډرون الوتکې نسکوري کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست په پیل کې ل فريدي سيال څخه وروچی د نړۍ په جنو موتبر ورسپونو او خبرونه کې د پنسان په اړه څرغلی.
ل بریټانیې خبرېدونکي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو په وروستیو اقداماتو سره مقاللې کلي او په سرلی کې دا اقدامات د خوځو خلاف جګړه بللې. د ورسپانې د سرمقالې لیکوال په وینا د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللې یوازې د بشري حقوقو مسله نه ده، بلکې د ژوندې پاتې کېدو مسله ده. لیکن زیاتوی په داسې یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی و نوي سلنه وګړي په بیوسلۍ کې ژوند کوي. ل درې برخو دوه برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیونه یې لږ سره مخامخ دي او مندې پلورونه د کورنۍ او د نفقې لپاره پښتورګي پلوري. د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندوی سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز سره ښځو او ماشومانو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو مخه نیسي. د اثر مقاله لیکوال زیاتوي نږدې ټولو لویو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي او ملګرو ملتونو هم یو شمیر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان خوځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتې دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولای په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولای له ښځینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي، چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمیرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دې په نږدې راتلونکي کې هوار شي، خو د دې معنا باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګند وخته وکړیږي.
ازادي راډیو ته ورجست د یو نامه مرستل مشر مارکوس پوزل د قلم لار ټولنې له مشر متیولا ویساس را په کابل کې په خپل دفتر کې پرون وکتل. قلم لار ټولنه یو رضاکار ټولنه ده چې له 2009 میلادي کال راهیسې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د شعار تر چتر لاندې فعالیت کوي. احمد شیبر د دې کتنې په اړه له شغلي ویساس څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې پر کومو موضوعاتو خبرې وسوي.
د امارات په وخت کې موږ 15,000 نجونو ته په کورونو کې په مخکې ښوونځیو ګرځنده ښوونځیو او آنلاین زده کړو د لارې درس ورکوو، او همدارنګه په دغه یو کال کې د قلمدار ټیم موږ 28 ولایتونه 115 ولسوالۍ ته سفرونه کړي وو چې موږ د همدې لپاره افغان ولس راپورته کړی و چې دوی خپله د زده کړو خصوصا د نجونو د زده کړو ږغ خپله پورته کړي. دا د اسلامي انساني حق دی او دا د افغان افغانانو حق یې د افغانانو غوښتنه ده. تر ډېره پورې په همدغه باندې بحث وسو چې ټول افغانان چې ما په دې ولایتونو کې ورسره لیدلي دي دوی د زده کړو غوښتنه کوي، او دا چې اوس اسلامي امارت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دې لپاره به یو د بل سره نظریات تبادله کړل. له هغوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کومو سیمو کې چې افغانانو سره ما ملاقاتونه کړي دي، خصوصا قومي مشرانو، دیني عالمانو، د ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
د دې کتنې له خاطره مارکس پوتزل تاسو ته بلنه درکړې وه، او کنه تاسو ورغلي له دوی سره مو وکتل او په دې باره کې مو توضیحات ورکړل؟
نه، غوښتنه د دوی یو همکاري مخکې ما ورسره لیدلې وه، هغوی کړې وه چې تاسو زمر د سیاسي له مسول مشر شاغلی پوتسل سره وینه یو تر څو پورې چې هغه ستاسو د کارونو خبر سي او هم څنګه هغه ستاسو کارونه په ټویټر کې کتلي وغه علاقه مند دی نو په همدې خاطر غوښتنه دوی کړې وزر دوی دفتر ته ورغلی وم او هلته مو د دوی په دفتر کې مجلس وکړ.
له تاسو سره شاغلی پوتسل کومه ژمنه وکړه چې څه کولای شي چې د نجونو د مکتب په برخه کې څه وکړي او یا ستاسو هڅې پسې پراخ شي؟
زمر سره همدغه و دا وکړه چې زه به هغه موسسات په جنونو د زړه په برخه کار کوي لکه یونیسف او نور موسسات په لاغوي سره تاسو مارکیټ کم ستاسو هغه په ګډه سره کار وکړي ځکه یو نما سیاسي نمائندګي خود دې لپاره کم پاند او څنل لري او دوهم هغه ماتول چې تاسو څه غوښتنه لري یو نما یا د نړیوال ټولنې څخه ستاسو د کارمندار غوښتنه څه ده ما زموږ غوښتنه هم دا ده چې هم دا د جنونو د شونځي موضوع د اسلامي امارات سره حل کړي او خصوصا افغانان ته د دې زمينه مساعده کی چې افغانان په اتفاق سره کپا بهر کې د کډل ته دي دوی هم دغه زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره قومي مشران دینی عالمان د جرګې د لارې د کانفرنس د لارې هم دغه موضوع د امارات سره حل کو دوی د زمينه مساعده کی دا سینه لکه اوس موږ چې مثلا کرمدار په یو یوازې کار کوي نور ټولنه هم ځان ته کار کوي کوم تاسو د زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره یو شخص او د اسلامي امارات سره خبرې وکړو چې پوری چې موږ هم د خپل هدف ورسېږو د نجونو شونځي او پونتونه خداسي ځکه د افغانانو غوښتنه ده او دوهم ځما غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان هغه سیمې چې زیانمنې شوی دي او په شل کال هلته شونځي نه وو اما وته خاصه توجه وکړي.
د قلملار ټولنې مشر ماتیولا ویسا و چې پرونې دوی نامال مرستيال مشر مارکوس پوتزل سره په کابل کې د تعلیم پر مسله خبرې وکړې. طالبانو په کندهار کې د شوزو یوازنې سوداګریز مارکیټ هم وتاړه. دغه سوداګریز مرکز چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوندو توکو ته ځانګړی وو ټولې چارې د شوزو لخوا مخ ته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې شزې وي. تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د شوزو لپاره ځانګړي سوي دغه یوازنې سوداګریز مارکیټ د کندهار په عینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال وچی د شاوخوا سلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چارې مختبل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو خیاطۍ خامکدوزی او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وي او شزینه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټولې کارکونکي پر کور سپېدې.
خپل د کور سرپرست یم او په سلریش کلننی باندې کونډه سم د شزو سوداګریز مارکیټ کې می دکان او چاغه واز د شزو مارکیټ ایت د نارینه وشتن نو پکښې کې او یو ځنه د ګره شې د اس مجبور وي غریبان وي د کور سرپرستی په غاړه وي یا کونډیان وي ګردوري د قانون کول نشو یو علال روزی مو پیدا کول د خیاطی بخش کې مکار کوي او مقالی جوړول او مو اډر نه اخستل او مو خرڅول دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ باندې سولې ایست نارینه شتون نو پدې کې.
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټي والد چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسه ده. هغه وايي په دې مارکیټ کې د وی میرمنې سره لسګونه نور شي هم بوختي وي او خپل کورونو ته حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولي بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ باندې تقریبا موږ په مارکیټ کې د اړي کارکون کې سره تقریبا شلتر پنځوس ته نو پورې کار کوي ام شاګردانو ام کارکون کې وو موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبان د طرفه باندې نو موږ دا غواړو چې ژته ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکین شي چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه کوي خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس شزې پر کار شوي دي نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو شزو کار وخراب
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د شزو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو د دوی حکومت تیرونی په نادولتي موسسو کې د نجونو او شزو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمیر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه و تړل خو د هغه مرکزونو تړل چې ټول چاري د ښځو لخوا تر سره کیږي دا د اندیشنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم خزه کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی
هغه یتیم تنن ډوډۍ څوک راوړي، هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړي؟ زما سوال دی یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپو نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو شلار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیون ها او ښځې او ماشومان په بازارو کې پکړ تا.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالی ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.